السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه: د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر انالینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې، نوموړي په دې ویډیوي کانفرنس کې د نجونو له تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د انالینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیه له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړې او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو د تحصیل مخه هم نیولې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې. په واشنگتن ډی سی کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی و، د لفټ په نوم شرکت لپاره ټکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیری سکاټ ګریکان لیکلي چې له احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سی نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه 1.5 کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره مرستې لپاره په آنلاین بڼه د بسپنې ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې ترجمې یې 8000 امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کامرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس وویل هغه کس ته به 25000 ډالر جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله من دی چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد نه نننۍ 500 اورا یا یو ورځنۍ سیالۍ هم وګټي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات منشن بیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تما کیږي چې دا نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو، مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو.
افغانستان توانېدلی په خپل لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې بنگلادیش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړې. دواړه هیوادونه به خپله درېیم او ورځنۍ سیالۍ روانه سیشن وي وکړي او بیا به دوی 20 اوریزه مسابقې سره کوي. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي. د روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د 24 ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبر اژانس ته ویلي د هومس د ختیځ په 40 کیلومتره کې د پرونی ټرافیکي پیښې له کبله د 2 کورنیو 15 غړي مړ شوي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. پیښه هغه وخت وشوه چې یو کوچنی لاری چې دغه کورنۍ یې لیږدولې له لوی لارۍ سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړ تن د لوی لارۍ چلوونکي وو. د پنجشنبې په ورځ بیا په هما ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې 6 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي وو. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسوال په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکي وایي وسواله جګړه هغه وخت پیل شو چې د اسرائیل پوز د لویدیځ غاړه پر نابلس ښار چاپا واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې 2 کسان د وزارت په ټوکو شهیدان او 3 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د جایپوري اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روس له هغه اندېښنې راولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړل شو. روسیې د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه وکړه چې د اټومي پیښې په باب یې اندېښنې ولاړې کړي. روسیې تر اوسه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته د دې بټۍ د تفتیش او کتلو محدوده اجازه ورکړی او وجهي روان امنیتي وضعیت خوله دی. د دې ادارې مشر رافائل ګروسی ویلي دوی د اټومي بټۍ ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیت سره مخامخ دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو 2 نور 19 پروګرامونو ته جلا شوی، خو لا غي وړاندې سو راپورونه. د افغانانو یو جلاوطن شورا وایي د افغانستان د اوسنیو سیاسي، اقتصادي او بشري کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل دی. په داسې حال کې چې لکه طالبان په افغانستان واکمن شوي، د بیوزلۍ پراخېدو او له دې هېواد د دلوست قشر وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې هم راولاړې کړي دي. خو دا شورا بیا وایي تر اویاو زیاتې اتحادي لري او هڅه کوي چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
په استرالیا کې د بهرمیشتو افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي، اقتصادي او بشري بحران حل مذاکرې غني. د شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې به شامل دي، په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر میشتو افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد اشنا لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غواړي په راتلونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغې لار څخه یو ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بله ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې اوس په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري، د یوه غږ لپاره کار وکړي. او بل دا دی، دوام هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولنو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر میشتو افغانانو د نړیوالې شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران له کبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډېر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کېږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راهیسې معاش نه اخلي، ښځې چې د کار څخه پاتې شوي دي پر کور کښېنول شوي دي، معاش نه لري. موږ د دې غږ پورته کړی دی، غواړو د دغه زموږ شورا یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اخته یو د دې د کار مخې تللی دی چې وکولی شو بعضې نړیوالې پروژې واخو د ملل متحد څخه چې دغه مامورینو ته همدارنګه دا بېچاره او غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظه موږ وکولی شو کومک وکړو.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وایي غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا دا مهال 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټرانو وایي روغتي مرکز ته یې تیرو سخت بارانونو کې بو پورته شوې دي او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله الله هم دا روغتي مرکز لو بو ډک دی او د ناروغانو په ګډون یې روغتي پرسونل هم له ستونزو سره مخ کړی دي. نورستان کې راوتلي او سیلابونو منډول ته غزیدلې سړک هم ویجاړ کړی او خلک یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان لویدیزو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو لامل د منډول سرک او روغتي مرکز لکار وتلې ولسونه خپل کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکی عبدالصبور کریمي د سیلابونو لامل د رامنځته شوو ویجاړې وو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج، دربستره، صحي مرکز سیلابونو ویوړل او اوس په کې سین روان دی چې سړک هم اوبه وړی دی. ډاکټر صاحبان، صحي پرسونل او ولسونه د سختو پړاوونو او مشکلاتو سره دوچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتيي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې اوس هم پکې د سین اوب روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لن محل لپاره یو کری کور دیوله خو د تنګوالی او زین نشټوالی په وجه ستونز سره مخ دي. ډاکټر سها کوی له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړېدل او لکاره وتل دي چې له عملی دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کولې.
یو خدا کلینیک لمنځه لاړه او بل د منډول لسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځه لاړ ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک
دوی له اوسنۍ حکومتي چارواکو مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زرکیده شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدل سرک د تیرې ونې د سیلابونو او روغتونو له امله تخریب شو بشپړ ډول له منځه تللی و. د فایدامي ریاست خپل تخنیکي ټیم هلته استول او هغوی سروې کړې ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بل خوا د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لورې عملاً هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په
دوه نه وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ د کوراج کلینیک سرک ویلې او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له نړۍ دا چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ په راپور کې چې پرون جمعه خپور شو دا هم لیکل شوي چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 نه د کال فروری میاشتې راهیسې د 2023 نه د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې 1100 ملکیان وژل سوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان سوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنری د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکراین په 1504 ساحو کې ثبت سوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې له خوا اشغال سوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې سوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت سوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 کال په فروری میاشت کې کمه شوې ده. راپور وایي د 2023 کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوي او په میاشت کې 1400 زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنری لیکلی چې د 2022 کال له فروری میاشتې د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات ثبت سوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان سوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لویو بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کورم آباد چې ازادي رادیو اوري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیروي سات ژوندۍ خبرېږي. کولای شي زموږ ټول خبرونه هلته واوري، خبرونه جدول ته ولاړ شي، کولای شي بیا هلته زموږ تکراري خبرونه هم که تاسو اورېدل غواړئ شته دی. زموږ د ویډیو برخه هم په ویب سایټ کې شته، تر خو یې مفصل راپور نه زموږ هلته په لیکلې باندې شته دی، کولای شي وایي ګورئ. لږمنې سره سم چې د خبرونه په پیل کې مې یادونه کړې وه، د پاتې برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې، درسي ساعت او د خصوصو لپاره ځانګړې خبرونه چې په یو بل پسې خبرېږي. ښه وخت ولرئ.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
نا کریزو اکادمیکا او کله شالان دوختان او کله بچی کې قطا کې لاغت به بل اخسان دره و کومه شه دغه شان باندې ویلی په واده کې خوان نه د پاتې هیڅ کوم په دغه نه وی چې و در واده ده، حتی په دغه باندې څوک مونږ پیږی کوجه نو یو لار لا کرا لازم شته کنهشته ده.
د یو مېرمنې غږ مو واورېد چې ویلې لکه نه چې په ودونو کې موسیقي بند شوي، دوی ته د خوښۍ مراسم بي خوند شوي دي. د دې مېرمنې په چیر ګان شمیر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقي باندې له بندي څخه شکایت کوي. وای حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښۍ چې په ودونو کې سایل ساز و هغه هم اخیستې. قدر من دوستانو، کله چې د 2020 کال دی اگست په نیمای کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفي بدلون راغی. له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول، لز دا کړو معنی شوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو، بلاخره په کور کې نه ول شوي. له تفریح پارکونو، ورزشی کلبونو او په لری واټان کې له بې محرمه سفر څخه راوګرځول شوي. په دې وروسته کې دوی ته په ودونه کې په موسیقي هم بندیز ولګیده. د ورداګو اوسنکه ماریا وای د چې په ودونه کې موسیقي نشته، دوی او میلمنو ته یو ډول بی خوند شوي دي.
طالبان پرتګ باندې اول چې طالبان نو ساز او سرودی په هوټل کې د نرینه او طرف ته بند کله، خو ته هم نه کډینه او هنرمند نشوي ورسول کېدلای. خو بیا هم حداقل هغه دی جی او د شایان وو، نو دا یو دوه هفته درې هفته کم او زیات چې کېږي خو طرف ته هم هرڅه بند کړی دي. نو د واده کوم خان چې واغه بخي نه باینه تللای دی په واده کې اوس هیڅ مزه نه ده پاتې. که چیرته د واده خبرم شي بخي د چا کوم چا پزره کې کومه نه پیدا کی چې دا واده ده یا که څه دي. په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د نوی مراسم ډېر اوږده و، درې سالور رقم ته رواجونه به په نوی په زوم باندې بدل کېدل چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره به مثلا لکه د نکریزو لکه د نیکا او کله شال انداختن او داسې او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېله سندره به کومه شي دغه شان بند چه ویلي په واده کې خوان نه دی پاتې. هیڅ څوک هم په دغه هغه نه وی چې و در واده ده، حتی په دغه باندې څوک مونږ نه پیږی کوجه نو یو لار لا کرا لازم شته کنهشته ده. مراسم بیخي به خوانده شوی دی د واده لکه دای چې کوم څه ویلی دی چې غلط بداریا مثلا د شان وی هغه هیڅ شی نشته دی. حتی دول دغه کوم شي چې موږ ملي رسم او رواج و دایم بند کړای دی، تا هیڅ څوک هم نه ورچی په هوټل کې کوم وعده نه وکړ ځکه چې په کورو کې هر څه باندې داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې د اجازه شته په کورو کې هر څه بند شوي دي.
میرمن وږمه سادات وایي چې د طالبانو حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای دغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني، لکه په بدو کې د جلۍ ورکول، بدل کول، لوړ ولور اخیستل، بې ځای مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنۍ ژوند ورتریخ کړی دی. لاغلی سادات سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې تاسو پیات کیږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا، یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغه ساز سرود باندې ښکلېږي. یعنی سعید ډېر زمونږ ودونه، یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه و چې ساز سرود نه وي. نو دا خبرې پکې نه وي. ډېر خلک ډېر پلانونه نیولاته، و ورځې و شپې ښځې به کېناستل، ښځې به دایرې وهلې، د شپې اته تر سهاره پورې د نکریزې شپې به یې تجلیلول، او هغه نکریزې شپه هم به په ساز سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز سرود کې وي. ساز سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونه ته هغوی څومره خوشحال وي.
بله، که داسې په واده کې ساز سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هر څه کې فرق وي. باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده، په واده کې هم مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا، په عزت، په آبرو یو جنه یو الګ سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولای شي هم ختمو کې او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم کې. مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکر گزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی، یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی، دا اصلا خکلای په هم دغه ساز سرود کې وي. او کله چې ساز سرود نه وي، نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کوي چې دا ختم دی، دا محفل دی، واده دی، او یا هم دا خدای نه کوي یو غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالي چې بیا تمن خوشحالي کې بس از سرود وي.
په دې وروستیو کې د اوسنی حکم نظام لخوا ویل شوی چې په وټلونو کې د ساز سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل. هغه د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي، مثلا نکریزې پلاس باندې کېږي او زومره دی ولته دریږي، ځینې خاص سندري دي دغه به وي. مګر نن سبا امغه په میرمنو باندې بند د سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي، او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ، یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي، یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې، په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي، یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي، رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سر شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي، یا مثلا د زوی واده و، د لیور واده، یا داسې یو نږدې کس واده وي، دوی به خوشحالي کول. دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل، یو دایره به یې وهل، یو ساز و سرود به و، یو خوشحالي به و د دوی. دا ډېر یو که خوشحالی دی، مگر هغه هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ، دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي، او ښځې څونه د ژوند نه دل سرده کیږي، او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې، یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی، هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، اقتصادي برخه کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه باید پکې سهم ولري. او به دا غنه کراشو مثلا هغه خزه ته چې په دې برخه کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کیږي. نو نور دغه د کور خزي چې دي دوی ته حتی د پارک د تک حق نه ورکول کیږي، هغه اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا به د محرم نه غوي د کور نه نشي وتلی، سفر نشي کولای. نو دا یو پابندی نه ده کومه حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې سونه پابندیانو په خزو باندې فعلاً په افغانستان کې شته دي او سونه هغه زوريږي د هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره، یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، د دې بندیزونو د وجه نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي، د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې، یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دي. یعنی زمون خلک ډیر زوري دي، ډیر زیات زوري دي، ډیر ځوانان د لاس ور کړی، شاید ډیر کم خوشحالياني دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ، دغه کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی، مګر دغه وړوکي خوشحالياني چې د دوی دي حداقل دوی دی ورن نه، مګر کدوې رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټول زرونه مات کړي، نو دوی د خلکو په زرونو کې خو به هیڅ کله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونا شانندانې
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وای چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغله ده چې تاسو کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولي نو ولیمه جوړ کړي، یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکړي، ولو که شوروایي ولو که هرڅي، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقي خلک باید خبر سي چې تاسو د بل لور راوسته ده او په نکامور داخل شوه دی تاسو کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله تر سره شوه ده د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي. دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدل، مونږ دریاب ورته ویل زیر بغلی او د سې طریقې مختلفې وي، خو دغه څه شی به غول کېدل او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح تر سره شوه ده. نو فرهنګي لحاظ خورته وګورو هم افغانان همیشه خپل د خوخیو په محفل کې داسې یو ډول ساز او سرود او ډول او دریا او دا هر څه کړی دي. د خزو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کټګریان او اروسی کټډولو ساز او سرنای. نو دا سی یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوخی احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانېږي، د کوم د سي ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو.
په دې ورسته او کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې را ورس لګيږي، یو خبر دا سوي ده چې لدې ورسته دي په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرې نه وي، گرچه د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو لره تک سرسم بنسول، مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قوم دوت اړوند سایل کې ده خو اوس په باندې بندیز ولګیده. دا تاسو څومره فشار
په خزو باندې غنی
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منس کې جوړ کی یا د ملک په سطح وځه کې یو هغه ممانعت چې د کور د نن دی ورته منکل یا دی ورته موقع کړل داسې یو ممانعتونه چې بيخي شخصیت ته داخل سولې بيخي کور ته داخل سولې په کور کې ته ورته قانون وځه کې د کور منس کې د ملک په سطح قوانين وځه کې د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړل چې هغه نړیوال در سره نه منی تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل بولې مشروعیت نه لري په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانين وځکې هغه قوانين وځکې چې د بشر د حقونو خلاف ده نو د ملک په سطح خو دې وځکړل په هغه زړه سور نه سوز د کور د نن راغلي په شار کې د نن خو دې قوانين وځکړل الکان دې پرې نه خو د سلمانیان دې بند کړل انجن دې خزي دې د مکاتب څخه ودرول او بیا دې په شار کې د نن په پارکونو کې دې پابنديان ولګول او په نور مراسم کې دی پابنديان ولګول بل اخر اوس نو د کور د نن میراغ لچ په واده کې به هم ساز سرود نکو ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شریعت دلیل یا فرهنګي دلیل خو هم په شریعت کې مخې اشاره وکړه چې د شروط څخه د سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده او هم فرهنګي لحاظ باندې د زمو حق ده چې مو خپل خوشحالي سرګن کو مو خپل جذبات شریکو مو خپل خوشي شریکو کو خپل دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخي پکې نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دی رسیدلی دي وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضه کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې دا خو بیخي غلط کار ده غلطه طریقه ده دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وزکی او کدی خم مشاورین نلری وری داس قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت خلاف د فرهنګ خلاف د بشر دا ټول مخالفتونه دي چې د ځان څخه دا تل پات نه ده د دوی بقا
بله واده کول خو طبي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی اوار ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده ووسی کې ملمنه خوشاله ووسی کې د ملمنو وخت خوښ تیر شي کله چې دغه دی واده دیوي برخه خوښي دوی ورنخلی چې ساز سرود بنې او په چپ خپل بټول ناستوي څومره د حکومت او د ولسترمنز فاصله نورم زیاتیږي
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس د کور د نن کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوخي په محفل کې کوم نظر برازي لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي چې فرض مثال کوی چې د اورا په سیمنګ فارسی زبان خلک شارګاش ترته وایو مونږ اورا ورته وایو چې دا ناوی په سیزونه میراولو په دغه وخت کې د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانان ته سیو سیا وکي چې لګ زرا په احتیاط موټر وچلوي یا لګ زرا پام کوي یا لګ زرا دغه په دومره آرامي ورته وای چې ودرېږي د ځوانان خفه نشي ودرېږي چې د ځوانان ځلته رابلل شي وي دي هغوی هسي نه دی راغلي په دغه خوخي کې موږ سره شریکې دلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوخي کې شریک سي نو طبعا دا کده یو د حکومت د خواڅ خداس یو داس یو وخت کې په داس یو حالت کې په داس یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کیږي او قوانين ورته وځ کیږي دا دقیقا دردون کيده او د نمنلو ورده یا بدای چې هغه قوم با وجود دي چې بيخي مجبور دي اطاعت کوي او عقده بنسي واټن بده دي پرمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي او یا بنو دای چې هغه بورته عقده نسي او منتظر بي چې څو وخت قدرت په باندې لاسې په باندې بریږي او قدرت په باندې پیدا کی تر څو په باندې حمله وکي خپل د ځان دفاع وکي او دا دفاع د هر انسان حق ده دا خپل یو ډول تعرض ده اېما د نن په کور کې چې ته ماته د نن په کور کې قانون وځکې دا یو ډول اېما په شخصي حریم کې دخالت د چترغلې یو دخالت کې اېما د کور د نن ماته وایسته خوخي م سرګندو ته ساز او صحبت مکو چې تا واده کړې ولې ته څه دلیل لري ته اته خپل دلیل خو دراتو هي قناعت کولندای چې ما ته قناعت راکا دا خو د کلوت څخه د دغه استلات راسو د خو استلات او یاس بابا ادم تایدم اینه میرواج است چرا بچی دلیل دغه دلته ډیر دغه قوانین دردونکي دي زورونکي دي وطن خپره د اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کې.
اغلی نیازی تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی الحمد دی پر ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې بیا نو خرید کې ناوې ته جامع اخلي سره زره اخلي خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي یو نیم کالای به نور کسانو ته د توفی په چیر هم کوي خا دغه ټول کارونه یو خلاص ولا بل اخر بیا د غلطه په واده کې د ساز او سرود نه پریکتی څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده به ما کړی نه وای.
دقیقا دغه څه د یو ډول دل سردی پیدا کیږي دغه د چې مخ کې ویل چې دا وقدس انسان سي په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقده پیدا کیږي خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چې دی کوي دغه شرایط په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کارسته نه زمينه د کار ورته مساعد کړي ته ولې په دغه قوانینو په ځای لارز زمينه سازي وخت د پرمختګ د پاره د کار د پاره د تحصیل د پاره ځوانانو ته فرصتونه د کار نسه په څومره مشکلات هغه بیچارهګان هغه کسان تحصیل کړل لسانس ماستری لري هغه نن ولر د کچالو پیاس خرسي چې ته ودرېږي چې د بل لور می د غاړي د ودومې رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختی باندې آمادګي نسی او بالاخره تورتلت قانون وزکه چې خوشحالی مکوه یعنی ډیر فشار ده بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته خلک رسیدل دي دوی دغه غواړي شنور کور په کور خلک پورته سی ورپسې خپل د کور د چاړو د پنجاو د کاچو د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکي او د دوی په مقابل کې پورته سی خپل د حق غوښتنه وکي ځنی ځکه چې دوی نه په وزر پوسو نه په ننواته پوسو نه په نړیوال فشار پوسو نه په دغه د دې لپاره د شرم زايده شتروسه دوی مشروعیت نه لري نړیوال مشروعیت نه لري نه په دې پوسو ولې داسې قوانين وځي کې چې نور هم نه دي نړیوال پر رسمیت پیژنې نه دي خپل ولستر څخه یا خپل رعایت در څخه راځي ده خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده په هیڅ نظام کې داسې نسته چې دومره پیدات یو دومره ساحه تنگ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کوي په یو قید کې احساس کوي نو دلته خو طبعا همیشه د ما بس په خلاف باندې مابوسینی هغه په دې فکر کې دي چې څو وخت د انتقام د اخیستلو لپاره وچت سی خپل اقدام وکي یعنی آمادګي پوره هغه لري د اقدام کولو لپاره فقط فرصت ته په کتو سره منتظري دغه سی حالت دی اوس غوړه کړی د افغانانو ته.
bale دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بند شوی ده، لدین وړاندې پر رستورانتونو کې موسیقي بند سوله، په شخصي موټرو کې خلک مانا کړی چې موسیقي بناوري، په خاري موټرو کې هم ناوري دل کیږي. کله تاسو نه لسی پوښتنه وکم چې خپل د موسیقي څومره خوخيږي څومره پاوري دل سره هغه شی بعد پام غلطيږي.
مننه ژوندې وسی. موسیقي داسې یو څه شی ده د خوشي او د احساسات او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوخيره د
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډیر زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوخي نه ده منه کړي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر په دې اکله وایي
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوې ځوانانو ماشومان او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهی په ودونو کې، اعلن النکاح و بلو بالدف و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز ندی. د ګناه کارونه لکه په دې کې ناروا عمل وسی، ځینې ودونه کې خلک نشباب استعمالوي، په ځینې کې بیا ډېر دومره افراط کې خلک زوريږي پکې او گاونډیانو هم سایګان ترې نه په تکلیفي خلک موزیک غږی دومره جګه आवाज یو چې دا گاونډیان خوب نشي کولای که شپې کې ورځې هم ترې نه په عذابې. د دې کارونه په ودونه کې د دې لپاره چې اذیت ده جایز نه دی. شریعت خوشحالی جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدارقم معصیت او ګناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په ریکه فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. د سد سرود چې په ریکه ناروا کلمات نه وي ناروا غنی وي هغه سد سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د دې خبرونه ترخ پرې دو پورې زموږ پښتنې سبب نه کړي. قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځون کوي. نن به خون کوي هغه عوامل ته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري نو دا به خون کوي مخته بیان کړي.
اور غورځون کوي یا آتش فشان، تاسو په هیڅ شي اور غورځون کې څه دي او څنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځون کې آتش فشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخي، فشار، کیمیاوي او فزیکی بدلونونو له عمله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اورغورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراتی. د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي چې لورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډېر دی نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځونکو څخه د اور لوبي په شان سره او تبدو توکي په بیلابیلو کړیو کې بهر پریوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبي په شان تاسو به تصویر کوینئ چې ډول شعاوي یې د اچفشان څخه په وجود راغلی دي، دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او توده اورغورځونکي وو، لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځونکي لري. همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېر د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال اتشفشان درلودل. له همدې عمله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول اتشفشان په فعالیت پیل کوي او اتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی، لکه زیاتره وخت ځنګلونه د اتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله اتشفشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې اتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمند دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځونکي وو. د آیسلینډ اورغورځونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ اتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اورغورځونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې له امله ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفټو په باس کې په دې پوښو چې کله نفټ له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات تر لاسه کیږي، چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونه او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا د ترسکولو ډېر ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا ځړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بې له مصرفه برښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند فابریکا چې اوس استهلاک شوی ده، هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا فابریکا جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کیږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې و، ډبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیوروز په ولایاتو کې 120 ورځنۍ بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل پکې کې دو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځنی اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 1000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سر ته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوه رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 18 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر په خوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو مننه چې لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسی ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي. خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.